السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل شوه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په حاضر ولسوالۍ کې د پاکستانی څرخي الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي بلخوا په کابل کې د یوه سوځېدلي مارکیټ دکانداران وایي چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي خبرونه له اجمل ان اوري
د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د اسری په ولسوالۍ کې یو پاکستانی الوتکه د تخنیکی ستونزو له کبله ناستې ته اړ شوې ده او سپاره یې طالبانو له ځان سره بیولې دي. د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ ترنې نښتې شوې دي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړل چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوش کولو لپاره تهران ته 400 میلیونه ډالره باج ورکړي. دا افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د پاکستان د حکومت به هلیکوپټرې د اسرې پلکې سیمه کې چې وغرنې سیمه ده د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړي چې ترهګرو پرې برید کړی او د الوتکې پیلوټ او شپږ سپاره یې له ځان سره بیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي پاکستان د افغانستان له فضا څخه روسیې ته د ترمیم لپاره د یوې هلیکوپټرې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه خو دوی نه پوهېږي چې دا هماغه هلیکوپټره ده او کبله. دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت زیاته کړې چې دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دې هلیکوپټرې د سپرو د ازادېدو لپاره ټولې هڅې وکړي. بلخوا د پاکستان پوځ هم تایید کړی چې یوې هلیکوپټرې د افغانستان په لوګر ولایت کې سقوط کړی. دا پاکستان د پاوز ویاند سم باجوا د خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې دا هلیکوپټر د ازبکستان لالاري روسیې ته روانه واچي په ازره کې نسکوره شو. د لوګر چارواکي بیا وایي چې دوه پاکستاني هلیکوپټرې لیدل چې د افغانستان خاورې ته نوتی دي. د پاکستان پاوز وایي چې د دې هیواد د پاوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جان نیکلسن سره اړیکې نیولې او هغه ورته ډاډ ورکړی چې د الوتکې د سپرو د منډلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د پاوز څو متقاعد افسران او یو روسي لارښود د دې هلیکوپټرې له سپرو څخه دي چې د طالبانو لخوا تختول شوي دي. د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ ترنې نښتې شوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د غور د امنیتي چارواکو له قوله وایي طالبانو تیره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر سینو پوستو بریدونه پیل کړي چې جګړه تر دې مهاله دوام لري. له هلمند څخه بیا رپورټونه وایي چې د چانجر سیمه تیره شپه آرامه وه خو سهار پکې خال خال ډزې اورېدل کېدې. دا سیمه د لښکرګاه په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره لرې له ښاره پرته ده. ویل کېږي چې د دولتي ځواکونو کمربند د چانجر په سیمه کې پر خپل ځای دی. همدارنګه په هوایي او مځکنیو بریدونو کې افغان حکومتي لورې د 50 په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړي چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوش کولو لپاره تهران ته 400 میلیونه ډالره باج ورکړي. ولسمشر اوباما پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې داسې ناوړه معامله نه ده کړې او څرګنده یې کړه چې له ایران سره تر اټومي موافقې وروسته هغه هیواد ته د 400 میلیونه ډالرو ورکول او د 1.3 میلیارد ګټې مسله چې وروسته به ایران ته ورکول کیږي په جنوري کې اعلان شوې وه. اوباما وویل دا کوم راز نه و او موږ یې په بشپړ ډول په اړه څرګندې خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه په بونس ایرس کې خبریالانو ته وویل چې دا دواړه مسلې جلا دي او په جلا جلا ډول خبرې ورباندې شوې دي. د پاریس پولیسو ته پرون وروسته له هغې د تیارسۍ امر وشو چې د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د یو احتمالي تروریستي حملې په اړه رپورټ ورکړل شو. دا رپورټونو له مخې د دې افغان عکس د فرانسې امنیتي ادارو ته ورکړل شوی. د فرانسې د پولیسو ځینې سرچینو ویلي د افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستل شوی غوښتل په پاریس ښار کې برید وکړي. د دې افغان وګړي د موندنې لپاره اوس مهال د پلټنې عملیات روان دي. د میټرو نیوز په نوم فرانسوي رسنۍ رپورټ ورکړی چې یاد شوی افغان له 2 میاشتو راهیسې په فرانسه کې اوسېده. د فرانسې په نیس ښار کې د لارۍ په وسیله په یوه حمله کې 43 کسان له وژل کېدو وروسته چې یو تونسي وګړي پرې تورن شو په دې هیواد کې د یو زیات شمېر ډېره بهرنیانو او پناه غوښتونکو دوسیې راسپړل شوي او په اړه یې څېړنې کېږي. د استانبول وی محکمې پرون په امریکا کې د مشک ترک روحاني فتح الله ګولن د نیولو حکم ورکړ. ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا کې استوګن دی، د جولای د 15 په کودتا کې په لاس لرلو تورن دی، خو نوموړي دا تور په کلکه رد کړی. انقرې څو ځلې له واشنګټن څخه وختي چې ګولن رسمن ترکیې ته وسپاري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د ګولن د سپارلو په اړه د انقرې پر غوښتنه خبر کوي. ترکیې ویلي د استادو هغه دوه بستې واشنگتن ته استولی چې په کودتا کې د ګولن لاس لرل ثابتوي. خو کیری ویل چې د ګولن له سپارلو مخکې ترکیه باید پر نوموړي د لګول شوو تورونو په اړه امریکا ته موثق اسناد وسپاري. او د عراق قضا د دې هیواد د پارلمان رئیس او دوه غړي او همداراز یو شمېر نور چارواکي د اداري فساد په تور ممنول خروج اعلان کړی دی. دا عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري تر ټولو جګپوړی مقام دی چې په فساد تورن شوی. دا رپورټونو له مخې پر دې کسانو د اداري فساد تورونه د دوشنبه په ورځ د عراق د پارلمان په غونډه کې د دفاع د وزیر خالد العبیدی لخوا مطرح شول. عبیدی پر الجبوري او یو شمېر نورو چارواکو تور ولګاوه چې په فساد کې ښکیل دي او دی هم په باجور کولو ګواښلی. د سې شنبه په ورځ صدراعظم حیدر البادی په موقت ډول له هېواده د دې کسانو وتل ممنوع اعلان کړل او پرون دا غوښتنه د قضایي کمیسون لخوا رسمن تایید شوه. د عراق د پارلمان رئیس او څو نورو چارواکو چې په فساد تورن شوي دي وایي چې بېګنا دي او دا تورونه یې رد کړي دي. دوستانو دا و تر دې مهاله خبرونه.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د پاکستاني څرخي الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي. د لوګر د ولي ویان مپوښتلی چې د څرخي الوتکې د تښتول سوې عملیې په اړه څېړنې کوم ځای ته رسېدلي.
دغه ځای ته ورتګ یو لږ مشکل دی. مونږ ویلي تر څو پورې سیمې ته راشي هلته څېړنه وکړو، خو زموږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي. خپله دغه سیمه چې د وسوال مخالفینو په ورته کړې.
د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې یو بیا شخړې پیل شوې دي. په کابل کې د یو سوځېدلي مارکیټ دکاندارانو وایي چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی.
دو سو پنځوس میلیون ډالرو پورې خساره زموږ د دکاندارانو او خلکو ته اړولی.
د میدان وردګ چارواکي وایي په فساد کې د ښکېلو کسانو په وړاندې جدي مبارزه کوي.
په فساد کې موږ ته څو ګیر شول او کوشش کوو چې ګیر یې کړو. موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف چې ده د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د یوې پاکستاني څرخي الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي. ویل سوي چې د الوتکې عمله یا سورلۍ د دولت ضد وسلوالو لخوا نیول سوې ده. هڅه کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. د لوګر د ولي لویان سلیم خان سالی نمې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د دوی څېړنو تر اوسه کوم نتیجه ورکړې ده.
ورستی جزئیات خو اما د 13 ورځ لږ بجې د ازرې ولسوالۍ سره یو کیلومتر کې د میټي په ساحه کې پاکستاني چورلک چې ګډاره ناشته کړې و او په دغه کې شپږتنه عمله یا وسوال مخالفین کې چې ورسته 13 پراکټ باندې وشته او 13 ورخت جزئیات اما غو یعنی اوس هم شپږ سره چې یا وسوال مخالفین کولای شي.
د دوه کسانو د خلاصون د لپاره تر اوسه پلټنې کوم ځای ته رسیدلې دي؟
بل دغه سیمه چې دمه مخکې ویل یعنی 30 کیلومتر لري ساحه د ولسوالۍ څخه او بل دا چې د پکتیا او د لوګر یعنی سرحد دغه سیمه تر ډېره حده پورې دغه ځای ته ورتګ لږ مشکل دی. مونږ امنیتي ځواکونه ته ویلي تر څو پورې سیمې ته راشي هلته څېړنه وکړو، خو زموږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي. په خپله دغه سیمه کې د وسلوال مخالفینو په ورته کړې.
یعنی تاسو یقیني یاست چې دغه کسان به د وسلوال مخالفانو لخوا نیول شوي وي؟
بلې، او مونږ بيخي کې نیو ځکه چې په سیمه کې د وسوال مخالفینو یو کمانډان ملا شیرین دغه وس په حال د شپږتن کې دي. دا د ملا شیرین سره دي.
تاسو موږ کوي چې دا کسان به تر کرښې خواته اړول شوی وي چې په لوګر ولایت کې به وي؟
نه، په حال لپاره د امنیت د زمګر کوم معلومات دي د سیمې څخه د سیمې منابع موجود دي هغه مونږ ته وایي چې خپل ملشکرین سره دي او ملشکرین چې عمل ته پادرې ولسوالۍ کې
د دې الوتکې د الوتنې په اړه د نقیز راپورونه راغلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې کېدای سي افغان حکومت اجازه ورکړې وي چې دا الوتکه د افغانستان له خاورې تېره سي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. ستاسو معلومات تر اوسه پورې په دې برخه کې څه وایي؟
بلې، زموږ معلومات هم دغې لرسنه چې دفاع وزارت وایي موږ هم څېړنې روانې دي. له څېړنو څخه وروسته معلومه شي چې دغه الوتکې د افغان حکومت اجازه اخیسته کړي. دا وروسته بیا چې یوازې موږ معلومات په لحاظ افغانستان حکومت راغلی ده، هغه د افغانستان حکومت تسلیم دی بلپور چارواکو، هغه دې وروسته معلومه شي.
ازرا یو هغه ولسوالۍ څخه د پلوګر کې چې په وروستیو کې نامنی پکښې زیاته شوې ده، تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ماین پټاودنې کې 15 ملکیان ووژل شو، له هغې نه وروسته مظاهره او څه ارتباط خو به نه لري دغه د الوتکې د دې ویشتل کېدو مسله د دې ناامنیو سره؟
بلې، زه دا خبره تر هده پورې ردوم چې ازرا ولسوالۍ په څه کې نامنه شوې نه ده. په ازرا ولسوالۍ کې یعنې په دومره وخت کې دغه دوه پېښې شوې چې یو هم دغه تېره ورځ ویلې، هغه هم د وسلوالو مخالفینو لخوا چې هغه مین چې د سړک غاړه باندې دی قدر شو او موټر چې رابر انتجار یې وکړي مظاهره نه ده شوې. مظاهره خبره خو ردو ځکه مظاهره ده، هغه نه وروسته بس موږ اقدامات دا و چې په خپل هغه چا چې په دغه پېښه کې غفلت کړی و د کوم نږدې پوسته چې و تاسو معلومات چې موږ هغه نظامي څارنوالۍ ته وسپارل، هغه کومه پوستې مسؤلین چې کوم غفلت کړی و او تر څو تحقیق وشي او معلومه شي رښتیا هم دوی غفلت کړی په سیمه کې په دغه پوستې د امنیتي مسؤل پت باندې. او نیازري ولسوالۍ زمونږ لوګر هغه ولسوالۍ څخه چې هلته همکار دي خلک ولس دولت سره پوره همکار دي او دلته امنیتي وضع بېخ ده.
خو د همدغه د همکاري په خاطر باندې په تېرو کلونو کې د دې ولسوالۍ لار د میاشتو لپاره بنده وه، نو بیا څنګه وایست چې دا ولسوالۍ امن یا خوندي ده؟
بل لارې بندېدل خو بله مسله وه. خو د ازري ولسوالۍ کومه لار چې ورته ورغلې ده د بندېدو لارې او رښتیا هم مشکل لري، خو دا موږ دغه ستونزه حل لپاره موږ بله لار چې خاکد آباد لار ورته ورتېره کړه، یعنې دغه لار اوس د دوی لپاره
د لوګر والی ویان سلیم خان سلی و چې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې د یوې پاکستانی څرخې الوتکې د استراري ناستې په اړه خبرې راسره کولې. دفاع وزارت وایي په ازري ولسوالۍ کې د دې پاکستانی څرخې الوتکې د استراري ناستې په اړه څېړنې کوي. ویل شوي چې دا الوتکې عمله د دولت ضد وسلوالو لخوا نیول شوې ده. هردیس پردیس له کابل نور حل راکوي. پردیس، تاسو د والی د ویان خبرې هم واورېدې، نورو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه څرګندونې کړي د دې الوتکې د استراري ناستې په اړه؟
بلې سالی صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. شیبه مخکې مې د دفاع وزارت له مرستیال ویاند محمد راتمنش سره خبرې وکړې، هغه هم د همدا خبره تایید کړه او خو ویلې چې د همدا کوم پاکستاني هلیکوپټره چې د ازري ولسوالۍ کې هلته یې ناسته کړې ده پخوا توافق شوی و، خو په دې اړه یې څه ونه ویلې چې دا همغه هلیکوپټره ده. په دې اړه دوی وویلې چې څېړنې مو پیل کړې دي او زر تر زره د څېړنو پایلې به رسنیو سره شریکې کړو، او هڅه مو وکړه چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړو. هغوی سره مو هم تماسونه ونیول خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. خو تېره ورځ په پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي سلاکار هغه له رسنیو سره دغه موضوع تایید کړی و، ویلي وو چې دغه هلیکوپټره روسیې ته پر لاره وه چې د ازري په ولسوالۍ کې هلته یې ناسته کړې ده. یو تعداد نظامي کارپوهانو سره مو چې خبرې وکړې سالی صاحب، د هغوی لویه نیوکه او انتقاد دا ده چې دا لومړی ځل نه ده چې داسې پېښې رامنځته کېږي، او ټولو نه مهمه د بحث موضوع یا چې د پوښتنې وړ موضوع دا ده چې څنګه دا هلیکوپټره په داسې یو سیمه کې چې هلته افغان حکومت یعنی کنټرول پرې نه لري، په کامله شکل تسلط پرې نه لري، هلته ناسته کوي او اصراري ناسته کوي. په دې اړه باید پوښتنې وشي. د بهرنیو چارو وزارت سره مو اړیکه ونیوله، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویلې او ویلې چې دفاع وزارت باید په دې اړه ټول جزئیات او څه معلومات چې دي هغه به لاته ستاسو.
بل پردې صاحب د پاکستان د پوز ویان جنرال آسف بجوا پر ټوئیټر لیکلی د دوی یو هلیکوپټر د ازبکستان لاري روسي ته په لار کې د لوګر په ازر ولسوالي کې سقوط کړی دی. د بجوا په خبره چې د پاکستان د پوز لوی درستیز د دې هلیکوپټر د سقوط په اړه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له قومندان سره خبرې کړې دي. څه ویل کېږي په افغانستان کې د نن چې آیا دې الوتکې ته اجازه ورکول شوې وه چې د افغانستان له فضايي حریم څخه تیر شي ځکه چې راپورونه تر اوسه پرې زده او نقیز دي؟
یو موضوع چې سالی صاحب ډیره واضح ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه
خبرونه. بله پردې صاحب میرا
بله سالی صاحب یو موضوع چې ډیره واضح ده چې په دفاع وزارت په اعلامیه کې په هغه تاکید شوی او خپل چې لورات نه خغلی راتمنش سره ما هم خبرې وکړي. دوی ویلي چې بله د پاکستان د ام ای ولس دوله الوتکې د دغه هلیکوپټرې د افغانستان له فضايي حریم څخه د تیرېدو هوکړه وړاندې د افغان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ شوې وه. خو یو موضوع چې ګونګه دغه دا ده چې آیا دا همغه هلیکوپټر ده چې وړاندې د افغان حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ توافق شوی ده او کنه؟ په دې باره کې دوی وایي چې تر اوسه پورې موږ جزئیات نه لرو او په دې اړه څېړنې روانې دي. خو پوځي کارپو دوی سره مو چې خبرې وکړي د دوی بیا ډېر انتقاد دا ده چې ګواکې دا که افغان حکومت دغه موضوع مطرح کوي هم اوس په یو نو غواړي دغه حرکت ته، یعنی پخوان داسې کارونه شوي دي خو هلته بیا دا د توافق موضوع نه وه. خو رښتیا هم په دې باره کې نظرونه ویشلي دي. دفاع وزارت او خارجه وزارت څه نه وایي. دفاع وزارت وایي چې وړاندې توافق شوی خو د دغه هلیکوپټرې په اړه یعنی معلومات نشته چې دا همغه هلیکوپټره ده. او په پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا خبره تاییدوي چې بلې مخکې هوکړه شوې وه خو دا چې دغه هلیکوپټره همغه هلیکوپټر ده کنه هغوی هم په دې باره کې خاص څه نه دي ویلي. سالس
پردې ستاسې پلان کې اوسئ چې په کابل کې به د یوه مارکیټ پور لګېدنې کې دا وشتې زیان په اړه ستاسو څخه معلومات واخلو. په څو شیبو کې نور مسایل هم څېړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې د افغان قواوو په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې ویناوال وویل چې دوی تل خپل سرتیرو او حکومت ملاتړ کړی خو قرباني ورکړي. حکومت ورته د امتیازاتو ورکول په برخه کې توپیری چلند کړی دی. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په ختیځو ولایتونو کې د ولسی ملاتړ د پروګرام مسؤول حاجی حیات خان غونډې ته وویل داعش او دې ته ورته نورې وسلوالې ډلې د پردیو لخوا رامنځته شوي، یوازې هدف د اسلام بدنامي، د اسلامي مقدساتو سپکاوی او د مسلمانانو وژنه ده. نو خلکو ته پکار دي چې د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره یو موټی شي.
یار دې بالا ورو سوالې کی کافی یسوع کې څه شنو وګوره بابي عبد العزيز کی څو کولیو څه غوښتل مسجد نبوي ولې ورانو څه لاتو بابي پر کور کلی او تم وساتو د خپل وسلوال فوج سره
مولوی نجیب الله حقیر وویل د افغانستان اوسنی نظام اسلامي دی او کارکونکي د دین ټولو حکمونو او اوامرو ته پابندي، نو ځکه ملاتړ ځان د پاره ویاړ ګڼي.
کامل ملاتړ کوم، نه دا چې ملاتړ کوم بلکې چې ویاړم او افتخار کوم چې افغانستان نظام د یو مسلمان وسلوال فوز لري چې هغه د قرآن سنت او د مانځه پابند من حیث یو ملت ځان پاتې کول غواړي. ضروري ده چې موږ او تاسو باید نظام ولرو، کمزور نظام نه، قوي او مستحکم نظام.
هغه وایي تلې د وطن ساتنې لپاره قرباني ورکړي خو کله چې د امتیازاتو او واکونو د ویش وخت راشي به کونړیان له چارواکو هیر وي.
موږ ساتونکي یو، موږ مبارزین یو، موږ مجاهدین یو. دا خاوره موږ هم کونړو ساتلې وه او اوس هم کونړا ساتي. تاسو ولې د پټانګام کې په نړۍ کې په سرکانو کې زموږ په لښکرو ولسوالۍ کې چې په دې خط کې پرتې دي تاسو د ولسونو ملاتړ نه دي ځانې کباب کو بل بچی وصول بل ضروري وصول ولې نظام ته استقرار او بقا وکړه. د نظام تشکیل ته احترام لرو ورده تشکیل کې بدلیما زه ملت یم زه ولایت یم زه قربانی ورکوم.
قومي مشر حاجی محمد روزی ویل هر څوک چې مسلمانان وجنی د هغوی مالونه لوټ کوي کورونه نیسی دغه خلق قاتلان او یاغیان دي او مقابله په هر مسلمان فرض ده.
هغه څوک چې مسلمانان لاري نیسی مسلمان وجنی او مال چرته دغه قاتلیک ده په اسلام کې دغه حکم ده دغه نظام مونږ جوړ کړی ده د دې حمایت مونږ در تاسو باندې فرض ده او ورونه تر څو چې کوم ونه درېږي دا د هغه استخباراتي سړیو لوبې دي
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل ولسې د حکومتي ځواکونو او دولتي ادارې پوره ملاتړ دی او همدا وجه ده چې د نور ولایتونو په پرتله په کونړ کې امنیت ښه دی او مرکزی حکومت ته د کونړیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي.
د افغانستان په کچه خاصتا د کنر په ولایت کې د په اثبات باندې رسېدلې ده او موږ ټول د شاهدانی وو چې دغه باغونو رو خلق و علمای کرام و قومي مشران و ځوانان و وخت په وخت زمونږ دفاعي امنیتي او کشفي ادارو حمایت او ملاتړ او د دوی د ملاتړ په نتیجه کې دغه ځواکونه په دې توانېدلي دي چې لله الحمد د امنیت
په کونړ کې د ولسی ملاتړ په نوم نوی پروګرام په داسې حال کې پیل کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅونونه شوي خلکو قربانۍ ورکړي خو ډیر زر دغه پاڅون کوونکي له یاده غورځول شوي چې اوس له خپلو کورونو او سیمو کډه شوي او په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
په کونړ کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړه سوې وه. راپور مو واورید. په دې غونډه کې ویناوالو وویل چې دوی تل له خپلو سرتیرو او حکومت څخه ملاتړ کړی خو قرباني ورکړي، خو بیا هم حکومت ورته د امتیاز ورکولو په برخه کې د مورو میرې سلوک کړی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر دریو بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي. په راپورونو کې دا هم اوري چې د میدان وردګ چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړي او هغه خلک به د قانون منګولو ته وسپري چې په فساد کې ښکیل وي. بل راپور مدا دی چې د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر نسبي قراري وروسته بیا شخړې پیل شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د کابل په میرویس میدان سیمه کې د یو تجارتي مارکیټ د سوځیدلو دوکانونو خاوندان وایي چې په دې اور لګیدنې کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی دی. حدیث پردیس نور احال رکوي. پردیس صاحب، دغو دوکاندارانو څه غوښتنه مطرح کړه او تر اوسه پورې چارواکو د مرستې په برخه کې څه ژمنې ورسره کړي دي؟ پردې صاحب، د دغو سوځیدلو دوکانونو خاوندان څه وایي چې په دې اور لګیدنې کې دقیقا څومره زیان ورسېدلی، چارواکو تر اوسه پورې کومه ژمنه ورسره کړې ده او که څنګه؟
بلې صالح صاحب، کله مو چې د دوکاندارانو سره خبرې وکړې، البته د دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ خونې استازی یا ویاندم په سیمه کې عملته خبریالانو سره چې خبرې وکړې، هغه ویلي چې تقریبا د دوی دغه غیر رسمي شمیرو پر اساس 250 میلیون ډالرو پورې دغه مارکیټ کې چې کوم اور لګیدنه شوې وه، دې له کبله دوکانداران ته زیان رسېدلی. خپله دوکانداران وایي چې دوی ته زیان خورا زیات ده او دغه شمیر چې 200 یا 250 میلیون ډالرو پورې، دوی وایي چې کېدای شي دغه زیان د دې نه پسې زیات وي. او د دوی یو لوی انتقاد دا و چې دلته اور لګیدنې تقریبا 2 ساعته دوام کړی و، خو د اور لګیدنې ادارې هغه شکل چې لازم و دې پیښې ته رسېدنه نه ده کړې. او په پیل کې سالی صاحب انتظار دا و چې کله مونږ ساحې ته لاړو چې په خپل افغان ولسمشر راشي او د ساحې نه لیدنه وکړي. دوکاندارانو دا انتقاد هم کوو چې ګرچې نه ولسمشر دې سیمې ته راغی او نه نور چارواکي، دوی سره مشخص ژمنې هغه ژمنې کېږي خو باید هغه عملي شي. او یو موضوع بله چې د پخپل د ځوانانو چارو موین چې هغه هم د حکومت یو پلاوی چې ټاکل شوی دغه پیښې د جزئیاتو د څېړلو په رابطه باندې، هغه ویلي چې مونږ کوشش کوو چې دلته چا چې زیان لیدلی هغوی ته وړې قرضې یا لنډمهاله او منځمهاله او اوږدمهاله قرضې ورته برابرې کړو. په ټوله کې دکاندارانو انتقاد دا و چې حکومت که څه هم ځینو چارواکو ورسره ژمنې کړي خو بیا هم دوی مطمئنه نه دي چې دا به عملي شي. او بل انتقاد دا و چې اطفایي ادارې او لګیدنې هغوی هم په سم شکل دغه پیښې ته رسېدل نه.
بلې، په خپله پردې صاحب د اور وژنې ادارې څه سپینوی کړی دی چې ولې د اور په وژلو کې هڅو څو ساعته دوام وکړ خو بیا هم اور پر وخت قابو نه سو یا هم ونه وژل سو؟
بله، د اور وژنې ادارې یو مسؤل چې کله ما ورسره خبرې وکړې که څه هم هغه ونه غوښتل چې نوم یې افشا شي، هغه څو دلایل وویلې. سالی صاحب، یو موضوع دا وه چې ده وویل دغه کوم مارکیټ چې جوړ شوی دا وایي په سټنډرډ هغه معیارونو نړیوالو معیارونو یا کوم سټنډرډ چې دوی لري په هغه معیارونو برابر نه و. دویمه موضوع ده دا وویلې چې د دې احتمال هم ډېر زیات کېږي چې دغه پیښه یعنی په قصدي شکل رامنځته شوي و، ځکه دلته د برېښنا د شارتي او یا د یو اوتو یا د یو وړې الکترونیکي وسیلې په توګه ویل که دا که چېرته اور یې اخیستی نو دومره غټ مارکیټ په دومره سرعت اور نه شي اخیستلی. دومه موضوع دا یم. او درېمه موضوع دوی ویلې چې دغه مارکیټ دا جوړښت یې داسې و چې د درېو خوانه بنده او د یو خوانه یې لار وه، او موږ یوازې وشوی کړی په دغه امکاناتو چې لرو چې د اور د انتشار مخه ونیسو. خو که چېرته دا مارکیټونه په نړیوال سټنډرډ یا هغه سټنډرډ چې دوی د اور وژنې اداره یې لري په هغې نه جوړېږي، بیا نو مشکله ده چې په هغسې حالاتو کې دوی اور مهار کړي یا هلته د پېښېدونکو زیانونو مخه ونیسي.
احتمال څه دی چې دغه اور به چا قصدن هلته بل کړی وي لکه څنګه چې دغه چارواکو تاسو ته خبره کړې ده؟
بله، د عامو خلکو سره مو چې کله دا موضوع مطرح کړه هغوی وایي چې په اول کې امنیتي چارواکو دوی ته داسې وویل چې ګواکې دلته ځانمرګي کسان را ننوتي یا ځان وژونکي حملې کېږي، دې لپاره نو ټول مارکیټ تخلیه شو. د هغې نه وروسته یو دکاندار چې خپله په فکر کوم نه هم پوړ کې هغه ویل چې ما دکان و، هغه ویل چې کله اور ولګېده نو په ډېر سرعت سره یعنی داسې امکانات دې ډېر زیات و لکه د باروتو په شکل دا اور انتشار کوو او ډېر په سرعت هغه و. او که چېرته دا د یو یا چې مثلا دغه پلاوی چې اوس وایي چې د یو اوتو د شارتۍ له کبله دا اور رامنځته شوی، د دې مخنیوی اسانه و. نو تر اوسه پورې هم تحقیقات په دې باره کې روان دي. د کابل د جنایي جرمونو پر وړاندې رئیس هغه هم وایي چې مونږ په دې باره کې څېړنې کوو، وروستي جزئیات لا تر اوسه نشته، خو دا په دې باره کې هم نظرونه ویشلي دي. عام خلک وایي چې دا به قصدي شکل شوی وي، بیا به ځینې وایي چې ګواکې دا به د شارتۍ له کبله وي. خو په دې باره کې داسې مشخص د چارواکي چې څه ویلي نظر مونږ پیدا نه شوی کړی.
حدیث پردیس د کابل په میرویس میدان سیمه کې د یو مارکیټ د اور لګیدنې په پیښه کې دا وشتي مالی زیان په اړه راپور راکوه. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به د دې پیښې په تړه واورو.
دیدم که منزل ده تره گرم اون چه از دیگه دونم حالت دار آتش دید. یک نفر که صفاکار بود داخل مارکت دست پنجه نر میکرد دا منزل نو، هر چی که داد میزد چیخ میزد کسی به دادش رسیده ای کده نمیتون.
در گرفتن شروع شد، اونم منزل بالا از منزل ده شروع شد. با آن در گرفتن بسیار با سرعت، حتی کسایی که در منزل دو مثال ما بودیم اونم جا حتی ما فیلم میشه گرفتیم که پیش ما هست که از بالا یک قسم آتش میامده، تو فکر میکردی که کدام بارود باشه یا پترول باشه که در منزل دو با آن افتیده رایی بود.
نزیان پر که وایو بدبختانه دل ټول مظلوم خلک وو، هغه بیچاره خلک وو چې ادم دغه لار ځانته اوایت پیدا کاوه. خساره تقریبا اوس چې موږ ګورو د غیر رسمي عمر شمو سره دی د 200 میلیون څخه تر 250 میلیون ډالر پورې خساره زموږ د دکاندارانو او خلکو ته اړولای.
د کابل څو اوسیدونکو په میرویس میدان سیمه کې د یو مارکیټ پور لګیدنې کې دا وشتي زیان په اړه خبرې کولې. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات وایي چې د دغو زیانمنو سوو دکاندارانو لپاره به مرستې ټولیږي.
دوی د پاره موږ مرستې راټولوو تر څو دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي. همداشان موږ که دلته کوم زیانمن شوي دوکانداران وي هغوی ته موږ د وړو قرضو پروګرام چې دی هغه جوړ کړی دی.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معین کمال سادات و تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر دریو بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یوه برخه جوړوي. اقتصادي خبرونه هم درته لرو. دا هم اوري چې د میدان وردګ چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لطلو رو تر پینزو نن ولایت په ولایت پروگرام کې د فرا ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. دوه نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل انوري.
د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د لوګر په ازره کې د پاکستان د حکومت یو هیلیکوپټر بیړنۍ ناستې ته اړ شوې ده او شپږ تنه عملیې ځایي وسلوالو له ځان سره بیولي. د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابند په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ زرنې نښتې روانې دي. لا هلمند څخه د ازادۍ رډیو خبریال وایي د چانجیر سیمه تېره شپه آرامه وه، خو سهار پکې خال خال ډزې اورېدل کېدې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړي چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره تهران ته 400 میلیونه ډالر باج ورکړي. د پاریس پولیسو ته پرون وروسته لاغې د تیارسۍ امر وشو چې د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د یوې احتمالي تروریستي حملې په اړه رپورټ ورکړل شو. او د استانبول یوې محکمې پرون په امریکا کې د میش ترک روحاني فتح الله ګولن د نیولو حکم ورکړ.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدنی. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. او اوس هم نجیبه زمان اقتصادي خبرونه لولي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې د اباسین زدران مارکیټ په سوځېدو سره سوداګرو ته شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر زیان رسېدلی دي. د دغې خوني مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د اباسین زدران په مارکیټ کې 1.5 زره دوکانونه و چې په لمنځه تلو سره شاوخوا 2500 کسان چې په دغو دوکانونو کې کار کوه بیکاره شول.
مارکیټ او دا ټول ادارای چې دا د منځ ته لیدل دوله سوا یو نیم زر دکان دي. د افغانستان سرمایه وا او یو اقتصادي حرکت من سره وصل او دغه اقتصادي حرکت د چالش سره مخامخ شو.
شغلی الکوزی وای کچری د اطفای سیستم منظم وای نو کېدای سوی چې په دغه پیشه کې د زیانونو اندازه کم سوی وای. نو موري وای چې په دغه ډول پیشو کې دولت له سوداګرو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه چې په هیواد کې د بیمه سیستم په سمتوګه ندی فال سوی. تیر کال هم د کابل په منډوي بازار کې د حاجی زرداد پسرای کې د اور لګیدنې له امله اتیا دوکانونه وسوځیدل چې له امله یې د دغه مارکیټ دوکاندارانو ته په میلیونونه ډالر زیان واوښت. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې سږ کال په هیواد کې د پیازو محصولات زیات شوي او سوداګر لیواله دي چې د افغانستان پیاز هند ته صادر کړي. د دغې خونې مطبوعاتي مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت 2000 ټنه پیاز یوازې پاکستان ته صادر شوي او هڅه کیږي چې سږ کال د پیازو د صادراتو سطح 24000 ټنو ته ورسیږي. ښاغلی پسرلی وایي چې سږ کال به د واګې یا چابهار بندر له لارې پیاز هندوستان ته صادر شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې سږ کال د افغانستان کرنیز محصولات ډیر سوي او صادرات یې هم بهرنیو هیوادونو ته د تیر کال په پرتله زیات سوي دي، خو په دې اړه یې دقیق شمیرې یاد نه کړې.
د ازادي رادیو وروستی راپور راخلو. تر دغه راپور وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی سي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړې. هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري چې په فساد کې ښکېل وي. بلخوا د میدان وردګ مدني فعالان او اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په دغه ولایت کې له بډو او واسطې پرته د خلکو عادي کارونه نه ترسره کیږي. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د هغو خلکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي کوم چې په فساد کې ښکیل دي. دوی وایي په دې برخه کې به د فسادګرو سیاسي، ټولنیز او حکومتي موقف ته ونګوري. د میدان وردګ والي زندګل زمانی ازادۍ راډیو ته وایي چې د پاسپورټ ادارې درې مامورین پیاوځای عدلي ادارو ته وروپېژندل او په ورته توګه د نورو هغو کسانو په لټه کې هم دي چې په فساد کې ښکیل وي.
د فساد په ضد باندې اعلان چې د خلکو غوښتنه ده موږ به یې ګړندۍ ساتو. څو میاشتو کې 14 میلیونه افغانۍ په عوایدو کې تجدید راغلی ده. په فساد کې موږ ته څو ګیر شول او کوښښ کوو چې ګیر یې کړو، موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف چې شته د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
کله یې خو د میدان وردګ والي د فساد سره د کلک مبارزې خبر راپورته کوي، بل لوري ته د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په وردګو کې له رشوت او واسطه پرته عامو خلکو ته د تذکیرو اخیستل هم ډېر ستونزمن دي.
نو مې نجیب د میدان اوسیدونکي یم. خلک ډېر نادار دي، ناشاره دي، کارونه نشته، که پیسې نه ورکوي نو همدلته پراته وي او که پیسې ورکوي ډېر خلک لري ولسوالۍ نه راځي، دلته شپې کوي په هوټلو کې او صرف کار به چی وي دی او تذکیرې اخیستل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتکوي چې اوس هم د کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د پراخو حکومتي دښتو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکې په یوه او بله پلمه غصب دي او د خلاصولو لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
په میدان وردګ ولایت کې دولتي ځمکه ډېره غصب شوې ده. له مرکز میدان ښار نه په دې لویه لاره د کندهار پرته لاره باندې سره یې توپ دښته، همدارنګه د خیری ډاګ، همدارنګه سره د سرپ له په منطقو کې او داسې جلیس خواته سره هغه ګلډاګونه دي، سره هغه دولتي ځمکې دي چې د خلکو لخوا نه سره په یو باندې په بل باندې غصب شوي ده.
د وردګ اوسیدونکي زمری وایي چې په دې وخت کې د فساد پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې ډېر خلک پکې ښکیل شوي دي.
فساد سره مبارزه کول ډېره یو غټ خبره ده، ځکه چې اوس هر څوک په فساد کې ښکیل شوي دي. نو مې دا غوښتنه چې واقعي مجرم باید وپېژندل شي، هغه ته جزا ورکړل شي او په ادارو کې شفافیت رامنځته شي او حق حقدار ته وسپارل شي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو بل غړی اختر محمد طاهری هم لزایي چارواکو غواړي چې د فساد سره د مبارزې شعار په عمل کې پلی کړي.
هر څوک که زورواکی وي، که چارواکی وي او که په فساد کې شامل سړی وي، موږ غواړو چې دغه خلک موږ د قانون منګولو ته وسپارو او دغه مظلوم ولس دغه د چنګال نه خلاص.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې ځایي اداره د فساد سره صادقانه مبارزه وکړي او دا ته شعار پاتې نشي، نو ټول ولس به ملګرتوب وکړي او په یاد ولایت کې به د امنیت په ټینګولو کې هم اغیزمن تمام شي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې ګران مینوالو د سلامونو او شو هیلو پوړنې کول سره تاسو ته د دې پروګرام د اوریدل د لپاره څرګلاست وایم. د نن ورځې د خبرونه زه ته روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې ورځو کې د هلمند د ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او په تیره بیا د نادالی د ولسوالۍ او د چانجیر په سیمه کې د وسلوالو د ځواکونو د بریدونو له امله د هغه ولایت مرکز لشکرګاه ته هم جدي ګواښ متوجه دي. نو د هلمند ولایت ډېر زیات شمېر هیوادوالو موږ ته پیغامونه رالېږلي دي او په دې هکله خپلې اندېښنې او ستونزې زموږ سره شریکې کړي دي چې موږ به د یو شمېر دغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو. او همدارنګه موږ د دې پېښې په هکله د هلمند ولایت د والي د ویاند ښاغلي عمر ځواک او پولیسی جرګه کې د هلمند د خلکو د وکیل ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې دي چې تاسو ته به یې درواورو. نو راځي چې لومړی د هلمند د ښاریانو پیغامونه واورو چې ورسته به بیا د نورو اوریدونکو پیغامونه د بیلابیلو موضوعاتو په هکله هم درته خبرو کړو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مستعصر طارق تیمور. تر هلمند ولایت کې په هر ولسوالۍ کې داسې جنګ شروع دی، داسې بدرانه جنګ شروع دی وروره، چې بې حده بدرانه جنګ شروع دی. په ښار پر سکوت خلک بیریږي، ډېر خلک په بیره کې دي او وروره دا مری ته د شبخانو راسه چې څو برکوه کې دا مری روان دی ولسوالۍ بیرکې هم نو داسې دا مری روان دی وروره. همدارنګه ښار ته شل سره کاڅه په یو لای چې موږ دې څنګه راوړو چې اسکار یې ورکیا ورکیږي دا څنګه حالت چې دا وسال دی دې منو راځي په فاصله پاره کې.
السلام علیکم جی جب سے لکمیاں ہے تو میں نے سارے سر پلین کیا ماں کا وقت نہ دیکھا تھا کہ میں نے رات کو جن میں چلے تو جس سے جب میں پاس ہوں ہم تو دیر جت جنگنا اور تو جس سے مجھے میں نے اس نے سنا السلام علیکم
بلے السلام علیکم سید محمد ارمانی د ہلمن ولایت کلابیس د سین سخن جنگ در توارې دې مربوط لشکرګه ورور زموش په هلمند کې داسې عالی داسې مړی داسې جنگونه داسې عالی ورور شي دا یو او تا کې چې موږ یو کوچنی وطن کنا دې سمېږي خدای دې پاره د هلمند د پښتو تاسې د ورپول چارواکو ته هله دا د تاسې ورور هلمند څخه شکر راکته نو کې هلمند یو ټوټا ټوټا کې هلمند داسې کې چې لوسی کې و سلام
السلام علیکم گران افغانانو تو ہلمند کے ہر اور پانچ تاریخ پر جون دلاسا ور گئی لٹول پختون قوم نہ لٹول افغان ولس نہیں لقوم چی رضی ہلمند کے ہر قوم سرباز شہادت رسی گی رضی کی کو لوڑ ہمت رضی ہلمند غمی زدہ پیٹکا کی دو ہلمند خلق نہ غم تباید مگور ودنگو
السلام علیکم عزت علمن ولایت خبر کوم دغه اشرف غنی کا کو ته دغه و ام چتا دغه علمن د پام وتری دی کیا پر خرڅ کړی دی تراته دغه اردو پولیس ټوله ما چرای دی دغه زمانی پر جنگ نشته دغه زمانی پر عملیات نه کی چې هغه پمړ کړل بیا کی نو دا څنګه شم دی دا جای وری لکه کوم په وته نه دی کوم په واسه دې دا غواړي دا د مجلس کې برته ونیسي دا درای چرای مو کوجه مو د کورونا سره وتلې وای واسي راي ورکی دا مو چا درای ور کړی دا سره کم خلګي اساس بوت د خدای بیره نسته الا کوم چې دا غزما پیغام ژر تر ژر نشر شي دا مشران یو وای د خدای په امان.
بلې السلام علیکم د ازادي حدیث اصول او ریدن کول او کار کول چې څنګه دې دي او څنګه فدرمانی السلام علیکم
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو اگر کوم بنګ مل محبت انداکسن مې کوم دې له چیرې غوږ جوړ سم نن لاخ لایکم د نن له غزالې او شپې د سیمې طرف څخه خبر پټه ماشي امه ورو په دې باندې مې پاله کې دا چې څنګه شروع دی چې په شنبه له څنګه شروع دی نو زموږ د هغه په ټول چارو کې صحیح نه دی چې یا دې ورې نه کې یا دې ونه کې دا و سم د نه دانی ول صالح سیمه د چنجر ټول مکمل د طالبان په لاس کې صرف د نړیوالو سوالي کې د دولت ځواکونه دي او څار طالبان پر ګرځېدلې دي چې خو ته نشله بل دې خو ته پدش کې یو قرارګاه د یو کنډکټ د ادم ټول طالبان مشر کړی دي نشله ما د دولت فور کې وکړایل چې نور دي من و ولسته د دروازو ډار نه ورته نور دي من ولسته نه وای چې یا منځ کې د سي رادیو ته ځنګوي وای دینمن ولسوالی نیول یا دینمن ولسوالی کې جنگ نشته تاسې باور وکړئ چې په دا او تی کې دمر چرګان لا پین من ولاد نه دالی ولسوالی کې لاله تیوی لکه څنګه د وطن ځوانانو ځوانان په دا خو کې او په خو کې خوښ ته سوله ټول من کې نیول دي نه زما د رسمي تغلایل به چې زما پیغام دی نشر کې په ژوندۍ باندې نشر کې هله می دا او زه وسم دا ولاړ مد جنگ په ساحل کې ام وطن شنن علي کوتر د افغان ځواکونه هلیکوپټر ګرځي په سر باندې او هلیکوپټر داسې هلیکوپټر دی د ناټو ځواکونه هلیکوپټر نه دي هدف ولیدل چې هدف نه شو شته د ملکي کسانو کورونه ولي او په دې خو وخو په داسې ملکیان هم دي چې داسې دي زما دا هیله ده چې یا دې ونیسي یا دې ورېنده کې نو د نن ولس دعا او دا نه ورکي بس دا مې هیله ده چې زما پیغام نشه کې تاسو خبرې لکوم السلام رادیو زنده باد ته ځي.
قدرمن اوریدونکو داوا ستاسو هغه پیغامونه چې د هلمند ولایت د ورستیو نه امنیتي او په حکلمو را لېږیوه او اوس په هم راسو په دې حقله د هلمند ولایت د والی د ویاند عمر ځواک څرګندونې به واورو چې د ازادي راډیو د خبریال احمد تکل سره د مرکې په ترڅ کې کړی دی.
وسلوال مخالفینو د نادلی ولسوالۍ په دینو ساحو باندې چې د نادلی ولسوالۍ دوه نقطې کې هجومي حملې پیل کړې دي چې په دې نقطو کې د ناکل آباد او چای میرزا ځینې ساحې راځي. خو په دې خطر باندې چې د دوی مخه ونیول شي اثار وسنه ساحې ته تللي دي او په دې کې کمانډوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص قطعات ترڅنګ هوایي قطعات هم شامل دي چې په حضور کې په ډېر دقت سره
افغان ځواکونه شته او که تاسو بل مرکز نه هم راسته وغواړئ.
بلې، حتی قوتونه چې خپله په ساحه کې موجود دي هغه په کافي اندازه دي او د دوی د لا پیاوړي لپاره موږ د ولایت په کچه کوم نور قوتونه چې نوي قوتونه وو هغه ولایتي قطعات لکه کوماندو ضربتي او نور داسې قطعات هغه بعد ساحې ته داخل شوي دي چې وضعیت یې تر ډېره بریده پورې کابو کړی دی او تحت مدیریت شي.
طالبان د دولتي حاکمیت ساحې ته څومره نږدې شوي دي؟
کومه ساحه چې تقریبا وسلوالو مخالفینو پرې برید کړی دی شپږونه تر اووه کیلومتره پورې د ولسوالۍ موقعیت لري چې په هغه ځایونو کې وسلوال مخالفین په دوو نقطو کې بریدونه یې کړي دي چې یوه نقطه تقریبا په څلورو نه پنځو او بله تر اووه کیلومتره پورې غځېدلې ده د ولسوالۍ. خو د دې لپاره هم په کافي اندازه ډم ګړی دوی مخه نیول شوې ده.
دا و د هلمند د والی د ویان عمر ځواک څرګندونی او اوس به په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي او پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان هغه څرګندونی واورو چې په همدې حق لې زموږ د خبریالي فرشته جلال زوی سره په مرکه کې کړی.
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واکن الته خلاګان ایجاد کړی دی راغلی دی په ناڅه د ګرمشیر د ولسوالۍ په ساحه کې تناسم د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې. نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د فشار د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانیږي چې په بعضو ځایونو کې خلاګان ایجاد.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسو که یو څه معلومات ورکړي؟
غفلت دا دی چې هغه پوستي چې په زرغون کلي کې ناکل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورګور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دي هلته محلي پولیس و ملي پولیس یو تعداد وه هغوی بیې له دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي دغه خبره ده تر دې پوسو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده ابل په خپله رامنډه کړې ده بیا ابل رامنډه کړې ده. نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستې راټولې شوي دي مرکز د نادعلي یعنی د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب، نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه، نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوې ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلې دي او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته چې دوی باید تیسره دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې دلته په لاس باندې راوړي. یعنې هلمند خود څه کوي؟ حتی په ولسوالۍ کې زره سقوط احتمال رده.
څه باعث شو چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سی یعنی جنگ تر لشکرګاه پورې راورسید؟
زه رښتیا هم په دغه یو حالت کې هلمند ته ولاړم. لکه دا اوس هلمند به اوس سقوط کوي سبا به کوي، ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د بوټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ. دلته یو ضرورت و چې باید سالمې حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای، ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوې وای. هغه مشکل چې زه ورغلم هم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور جانه که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ تاسو باید په هلمند کې د ښې حکومتدارۍ لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ. که دا کار ته تاسو حاضر یاست زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم، او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغې ماتې کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق د تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلی سم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق د تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې پر هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړه کړي یا دومره لوی ترپ و ترپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسو فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تا سره افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلایي وه. دغه خبره به سره یاداشت کړي دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي و دغه ټول بحران سره سره دا په سرایت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي. درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
ګران اوریدونکو، دا و د هلمند ورستیو پیښو په هکله د ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونی. اوس به هم ستاسو دوستانو نورو هغو پیغامو ته غوږ ونیسو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم، زه حکمت الله حکمت د زابل ولایت ناست سره په تماس کې. زما د لوړ پوه چارواکو ته غږ ورسوئ چې زموږ د زابل په ولایت کې د برق یو کیلو واټ په شل افغانۍ باندې دی. دا ډېر ظلم دی او د زابل اکثر اوسېدونکي ډېر غریب خار دي، نو نشي کولای چې د برق څخه استفاده وکړي. او که برق نه هم د مشکلاتو سره مخامخ دي، نو دغه د برق ریاست چې کوم دغه برق پر ولت باندې ګران کړی دی، د دې په حق کې باید ستنه او تفتیش وشي. السلام علیکم، زه حمید الله د زابل ولایت میزانی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ورور، از موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې د میزانی د ولسوالۍ نیم سړک پوخ شوی دی او نیم داسې خامه دی. همدې خامه سړک موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. زموږ سبزیجات، زموږ نور حاصلات په پوره او په صحیح توګه باندې تر ولایت او مرکز پورې نه سو رسولی. نو که چېرې دغه شکایت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ، تاسې څخه به ډېر زیات منندوی یو.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته د غدي راډیو ټولو درنو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. قسمت الله د زابل ولایت څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ یو جدي ستونزه د زابل ولایت د کابل کندهار د لویې لارې خرابوالی دی. دغه لاره دومره خرابه شوې ده چې اوس موټرونو تګ راتګ ورباندې ستونزمن ده او قریب هره ورځ ترافیکي پیښې او حادثات لرو. له مرکزي حکومت څخه مو جدي توجه هیله دا ده چې دې طرف کې توجه وکړي. تاسو د لارې موږ ته پیغام رسول واړه او له تاسو مهیله د چې هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کابل کندهار لویه لاره بیا په ځانګړې توګه د زابل د مرکز نه د شاجي تر وسالې پورې ډېره خرابه شوې ده. هیله ده چې دغه برخه کې توجه وشي، ځکه د سلګونو هیوادوالو ژوند د دغې لارې د خرابې له امله اخیستل کېږي. او بېخي که تاسو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وي، دغه تصویرونه خپره شوي دي. انټرنټ کتلی شئ چې بېخي داسې د چرۍ په شکل دغه لاره خرابه شوې ده چې تګ پکې امکان نه لري. ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، د زابل په ولایت کې د اوبو سطحه په زیات اندازه سره کمه شوې ده. نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو څو داسې مخصوص ځایونه شته چې د هغه بندونه د اوبو د بندو ځایونه دي. په ډېره کمه بودیجه باندې دغه ځایونه تړل کېږي. نو که چیرې دغه ځایونه وتړل شي، دلته ډمونه جوړ شي د اوبو او نفه دې انشاءالله و ډیرو مسلمانانو ورونو ته ورسېږي. یعنی اوس پیالان د زابل په ولایت کې د اوبخور په اوبو خلک حیران دي. دا د اوبخور اوبه نه پیدا کېږي. ځانو او برمو اوبه ډېرې ښکې کړي دي. نو هیڅوک نشي کولای چې دغه اوبه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو که زموږ پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي، ستاسو څخه به موږ زیات مننده یو. د ازادي راډیو کارکوونکو، وسلام.
السلام علیکم، زه محمد ادریس
پښتون د زابل د ولایت په میزبانی د ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تر هر څه نه مخکې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغه
سلامونه او مینه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالله احمد لوګر ولایت مرکز اسلامآباد څخه. څه موده مخکې د میدان وردګو ولایت کړومۍ څخه زه یو تن ساتنمن فارغ شوم چې څلور دېرش کومه دوره کې فارغ شوم. د میدان وردګو ولایت مالی چې کوم یو دی زمونږ شپږ میاشتې په دغه کړومۍ کې شوی دی. نو دغه د شپږ میاشتو معاش یې مونږ ته ټول پوره رانه کړو. مونږ یې یو نیم زر روپۍ ووالې. زما د لوړ پولو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه کس نو وای د دغه کسانو حق واخلي. دوه نیم سوه کسانو د دوه نیم سوه کسانو روپۍ دغه دوه نیم لکه روپۍ کېږي. دا زمونږ د یتیمانانو او غریبانانو چې دغه عسکرۍ ته تللي وو دغه معاش یې وو. نو باید دغه ته پوس باید وشي. مننه ښه اورېدونکي ولرئ.
علی السلام علیکم. زه د روزګان ولایت اګیزاد ولسوالۍ سره بایریک کیم. زه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. باید له سلام پیغامه دا دی هیله کوم چې زما پیغام خپور شي. د روزګان ولایت اګیزاد ولسوالۍ دا درې میاشتې کېږي د طالبان ولکې ته لوېدلې ده. یو مرکز پاتې دی. زموږ کورونه او مالونه ټوله د ځای بې ځای شوي دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي. نو هیله کوم د سره چې دا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي چې دا ولسوالۍ پاکه شي موږ تر څو موږ خپل کورو ته لاړ شو زما پیغام دې خپور شي. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد زای خبرې کوم له لوګر ولایت څخه. باسې د تیلو به د پخوا په پرتله ډېره راکمه شوې ده. مګر بیا موټروانان له خلکو څخه هماغه پخوانۍ کرایه اخلي. نو زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله ده تر څو زما دغه غږ د ترانسپورت وزارت تر چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه اشق الله د کنړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم. زه دا پیغام دا زاده راډیو کارکوونکو ټول اوریدونکو ته اعلانوم چې حکومت دې صحیح چارواکي قومندانان ډګروالان او کوم چې جګپورې خلک دي دغه دار صحیح خلک تکړه خلک پخوانی سه منصبان وظیفو باندې وګوماري. او که دغه حالات چې یو سړي ته صلاحیت ورکړی د قومندانۍ لیاقت نه لري او هیڅ په اګه نه دی نه په وجیفه باندې اګه دی نه د وطن پرستۍ باندې اګه دی نه په کلتور په عناناتو باندې اګه دی. ګډوډي او یو شرارت رامنځته کوي. نو حکومت دې د دې په دغه اداره کې دغه فساد ورکړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ لار بې امنیته ده. عوام خلک کوزی دولتي خلک خو که چا وجیفه په دولت کې کړي ترخي دي اخیستی هم په لار باندې دي طالبانو ته ولاړې او راکوزی او هیڅ څوک د چا غږ نه اوري. مشي خلک وژني زنانه ته خوشې پاتې کوي او روزانه دغه ګډوډي جوړوي. نو زما د حکومت څخه هیله ده زما پیغام د حکومت واوري او زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې ضروري لاړ شي چې دغه لارې غم دې وخوري توجه یې ورته حکومت وکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا د سوالین غږیږم. مونږ راغلی غواړو چې د حاضر ورسوالۍ دغه له کابل سړک چې کوم راځي وروره دغه نازنامه تلي او پوستې واچولې. بېرته دا سره کوم میاشت کې کېږي چې شروع ده دا نازنامه وتښتېدل. هلته د خلک د لس کا کابل مې راته نه دي تللي وروره. مونږ له اشرف غني بهانه ډېره غره ګیله لرو چې دا سړک مونږ ته ول نه راپخي ول نه راوځي. دلته وان تیمان بنات د بسترو سرګو جاري اسره کنه د پلا کابل تنس پلانینګ هار تنس پلا لاس کا چی د سښت تنس پلا مونږه دا ډیر خایز وړ تر تکنه او په نوم یو درې پوسټ یې جوړ کړی چار کو کای ولو هټه کاغلا وګنور امنیت نه سکه کابل پورو ټوله نازنامه تفضل نه دا غټه شکایت کو ام اشرفانی بابا نه و سلام.
سلام علیکم. زه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ د کورغکی د کلی ته تاسو ته زحمت تر کوم. وروره دغه د نردری فراه لار جوړیږي او پر دا لارې پوستې دي د اردو دي د پولیسو دي او دا د سړک د امنیت دي. دغه موږ ډېر په عذابوي. هلته دوکانداران یو په بازار کې ځو. هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه پوستې والا موږ په عذاب نه کړي. وسلام.
قدرمنو دوستانو دا و دنن روزی هغه خبرونه چې ستاسو دوستانو دراغلو پیغامونو څخه جوړه سوې و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، نو په دې هیله چې ستاسو نظرونه، ستونزې او وړاندیزونه د اړوندو چارواکو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او د هغه د لمنځه وړلو په لاره کې لازم ګامونه اوچت سي، تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سویمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1026 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 5 چپا.